سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه سفیو لاستان ایگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاصت وایم په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګېدو وروسته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتین ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویارک کې خبر اعلانو ته وویل چې دغه سفر راتلونکو اونیو ته پلان شوی دی.
د طالبانو دی پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي له وړاندې اغیزې کړې دي، ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي. زموږ نږدې 70% پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي.
الکبروف زیاته کړه ملګري ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تر بل امر پورې نشي کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنې واورې اورېدو له کبله د ټیلري موټرو په مخ له پرون راهیسې تړل شوې ده. دغې ادارې ویلي هغه موټر چې زنځیر یا چاین ولري کولی شي پر دې لوی لار تګ راتګ وکړي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدو راپورونه ورکړل شوي. په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لویې لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و. ازادي راډیو ته غوږیسته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسېد. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزارنیا پولیو ضد واکسین ورکولو.
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 100 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاتې وه، چیرې چې په 4 ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو. نن یې وروستۍ ورځ وه.
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید. په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدیځ سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې په دغه هیواد کې دننه له 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد. یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 4.5 زره تومانه تبادله کېده. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې پورې د دسمبر 19 د 20 کلونو په عمر ومړ. د له څه وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړېده. د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ. د اسلامي همکاروي د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د ځنډولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم طه پرون وویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د اسلامي فقه له نړیوالي اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې یو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاروي سازمان د اعلامیې لمخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغه غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. اسلامي همکاریو سازمان سرمشي ټینګار وکړ له تحصیل د شزو او جنو به برخي کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور سیاتوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې جنې تر بلې خبرتیا پوري په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو او جنو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې بندې سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې د ننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکوي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د مرستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپل دی پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې موسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه موسسه، د ناروی د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وځنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیره شنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کاله کې د جنگ له امله، د جګړې له امله هلته ښوونځی نه و، خو په دغه اخیر وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه و خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو. او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې پاله وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیرو زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم یو زرو شپږ سوه محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1400 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان و، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې خپلې زده کړې کولې او بندیږي. فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان ول زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محرومو ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه شل کاله جنگ ځپلې وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعاله شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالۍ، په ژړک ولسوالۍ، په هغه ولسوالۍ، په خوست، په سپیره ولسوالۍ کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر شوي وو. یعنې د افغانستان په ډیرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره، یو نیک اقدام او د زده کړو لاسرسي لپاره یو ښه لار و او ټول خلک لمدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه و، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه و، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته یې د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه همدا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو هم دغه تاوان افغان ولس ته خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځی د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي او افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندېدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 10,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایټ یوه ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2022 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کاري لګولی د دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایټ سره ما مرکه کړې او تاسو یې اوریدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
د دسمبر 25مه زموږ ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې ډیرو زیانګالو ماشومان او ښځو ته ژوند ژغورون کې مرستې رسو. که موږ نارینه او ښځینه ټیمونه دواړه ګډ ونه لرو نو دغه زیانګالو ته نشو رسیدلی، ځکه تاسو پوهیږئ چې په کلتوري لحاظ هلته دا سمه نه ښکاري چې یوازې نارینه مرستندویان دي ځوانو میاندو او ماشومانو ته خدمات وړاندې کړي، ځکه هماغوی زموږ خدمات ترلاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې ښځینه کارکوونکي مو راسره نه وي.
We just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان غیزمن شوي په دې پریکړې سره
work in Afghanistan?
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکل موږ شاوخوا 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2,000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارزواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2,000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنیو مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څو ورځې کېږي چې طالبانو ښځې له کاره منې کړي. آیا له حکومتي چارواکو سره مو خبرې کړي چې ښځې کار ته پرېږدي؟
Yes, generally we have a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as save the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خیاړی کې لرو. خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مخته سو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځنډول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته، ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي. نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is suffering...
1 million ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختې خوارځواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نه کړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لرئ؟ معاش ورکوئ که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزي او لاري ده. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی. نو کوم کار نشو کولای، ټول کارکونکو مو دند له لاس اور کوي او 15,000 کورنۍ اخیسمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چند خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو په هیغو طالبان هم ماشومان ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حلاری وستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوال موسسي خزینه کارکونکو ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نور ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکو لري، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
د
ماشومانو د ساتنې د ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایټ و چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې له موږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې پوخ پرونه کې
اوس مې داسیتم، اوس مې داسیتم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو ته تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمي څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر مې اخیسته،
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواحو لشاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یو خړه دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدلې ماڼۍ تشتوره پرته ده.
مهم شی نه خدله دلی چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه ده او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې معراج دین پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کې لیکلی او ساول سر مار څلې او بیا له غورسته مور څلې سو بیا مر څلې سو
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره هنر د انسان پر عاطفي احساس او فکر دا اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنی راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درې مډاله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول هدفمند دی لکه تراهی او معماری، بلې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتی ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي، خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شایي د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړې نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوشه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ داسې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په دې اړه راپور لرو.
اوس می داسې تم، اوس می داسې تم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې.
د طالبانو په بیجلی واکمنې سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتق الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګوتې ورسومه.
نغمه د سندره به ساز ویلې خواله
ما به موزیک ویلې د کارډو سره مې ویلې د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ لاسي کې او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهه مختنځي، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د دې سندرې شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوز ورته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دو سره چین شپارس میاشتې کیږي دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په یوهنندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال عصمت علي شاه راپور کړي.
د دسمبر په 22مه په خبر پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرت او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی عائشہ خان ویل چې د انزورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورٹریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیگرز جوړ کړی دي هغه گرلز فیگرز جوړ کړی دي د هغه هغه گراؤنڈ اور ٹول سیٹ اپ اور لک اپ چ اگے نہ لک داغی پورٹریٹ ا پینٹنگ نہ منتدا افغان افغانی یو دغرا شی لک راش
نندارتون کی د پی خبر پہنتون پاکستانی زدکون کو هم خپل انزورنا اخو دیو د پی خبر پہنتون استاد او د نندارتون انتظام کون کی سونیا روف اول چ پٹول انزورن کے کتون کو لپارا یو زانګړی مقصد دی ک په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او ک نورې مسلې کوشش وکړي چې لخپل او انزورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه غیرین سین دی هغه او خی ماشته تراول او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره نن ویزیټرز کې افغاني راغلي ډېر زیات هغه کارو کتو هغه ډېر اپریشیټ کو دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن دی.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
کله چې موږ ادبیات پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ځینو کې ډېر په ځینو کې لږ. په ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. تخلیق هغه وکړي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځوان چې په هرو شاتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته تاسو د خبر تر شپه بل خبره پټه ده چې هغه سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر تر شپه پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډیر درسته نه ده. لنډې د ټولو پښتنو تخلیص دی، لکه مثلا چې ټول پښتنو تخلیص دی او په هغې کې د ښځو د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال دپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیص کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه یوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن لنړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګ؟
ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوسم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
مې دا دی وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی، دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روستۍ پیښه کې ډیر وزورولی. تاسو وزوریدلی خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ول عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوی چاپ شوی ناول د پیل کرشې دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي. ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلي کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي، او بل خبره دا چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې، دا د خار کیسه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه بې برخې شوي دي. دې کې نو ډېرې قصې دي.
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، ورله ورې ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاست، فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره داسې ده چې مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، او هره ورځ تسلط پیل کېږي. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ته بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم به کیندې، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري، خو خلک تیر باسي، او خلک ولایي، خلکو ته دوکه ورکوي، او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموري. دا عوامل ټول د بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبر. نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي. هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. تقریباً سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږ وروستیو کلونو کې، او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زمونږ یو بدبخته ولسته. او دی کې بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوګو پراته وي، هغه پښتانه ملامت کوي، او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي، او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضدان ده، دا کوچیا د چا په ضدان ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیاردو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې په خوال وستی وي. تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي، او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به یې همداسې ده.
ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، غټه کلمه ده، د دې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه، او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نه شتېدونکې رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زورولم. دا چې که څوک ښه بولي که بدي بولي، ما خپل
کارګر صاحب د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلی دی. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول کې؟
خبره داسې ده چې اوله کې خو بیلی بلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتللم، ما خپل دوستان سره مشوره وکړه. هغوی ما ته ویل چې دا باید دې ته، ما دې ته یو دغه ورکې، یو هغه د ملایانو په خوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هلته یې واحده په دې معنا باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل، یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستانی بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو په دې حساب باندې.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغیر باعث شوی هم وي.
ما اوله کې ویلي یو ویونکی کاراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي، صحیح، او بل یو جامعه ده. دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت د دې داستان دی. نو دا طبعاً واحده معنا پیدا کوي. مسله په تراژیدي باندې ده، دغه تراژیدي چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدي یو انځور دی.
ل تخنیکی اړخه که چیرته بیرته د دې ناول مسلې ته راشم، زمان پکې یو نه دی، او که هم کېدای شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي. مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لاو کوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطاني وسوسه کې مسله ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پورا پور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدل شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د وېدی په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشې ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خدله داري چې کدی یو موزیم جوړ کړي د هغه د او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي. نو دا شان د دې سره زیبم او امدیر لپاره په کارم دا خوند.
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوتو کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه. د سراج الامارات ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دی بڼه ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانې دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼه چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د اغویش منی سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس کریم محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوی ده او ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غی باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د ته بجور تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانی او زمونو ترسيږي. په دې ځای کې د نومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنی وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو د لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډې معاصله غونډې ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډې چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډې تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنگر یا خزه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډې ته ختلی او وایي د مرچلی کار خبور څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټین کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په پوغوټین کې دلی ماران او دا شیان ډېر وو. خلکو به مارسله بلله بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج دین پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مار څلی و بیا له وروسته مور څله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زای،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یا د غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملاګلان بدې کلي اوسېدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشنانو په واسطه سوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي دي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسي په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی دی پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسل غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پراته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو ادبی مجلې د پروګرام رسټیو تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتون او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوزو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس درې شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکری وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپیشالتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیازالله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی
ډیر کله په دواګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه پړونه یا ټیکرای په لوی پکتیا کې کچیرته دوه قبیلې دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وقې کیږي که ځینې خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هته د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او پخوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټیکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازع اړخونو ته ټیکری ورمخې ته کی هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې ورله تاسو اجازه غواړم.